د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د بحثونو کوربه وي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: واشنگتن په افغان سولې کې د روسیې او د سیمې د هیوادو ونډه مهمه وبلله. ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربنه وي. او د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړه چې په متحده ایالاتونو کې به د کورونا وبا مخه ژر ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ده. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادو ته د افغان سولې ګټه رسی شي.
د انصاف خبره دا ده چې ووایو موږ د روسیې او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان په امن او ثبات کې مهمه ګڼو. پوخامو هم له روسیې سره د افغان سولې د ملاتړ په هدف کتلې دي، خو د اوس لپاره داسې د کومې غونډې خبره نشته چې له تاسو سره یې شریکه کړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې راتلونکی پنجشنبه به د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو ته په دې غونډه کې د برخې اخیستنې بلنې ورکړل شوې دي، خو تر اوسه چا په دې غونډه کې د ګډون خبره رسمن نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشغلو نن همدارس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس ژانسونه د شغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو د طالبانو پلاوی له ترکیې غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د انقرې دا کوربه توپ په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په پکتیا کې څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حنیف فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړه وویل.
د پکتیا استیناب څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یولس بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
والی زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلي دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کوي چې ورنږدې کېږي د سربازانو لخوا نفعې شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دي، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خوشحالي څرګنده کړه. فاطمه عزیز له وی مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ په متحده عربي اماراتو کې په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په اول دور د 228 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل، او د دې لپاره چې د افغانستان د لوبډلې د لومړي پړاو تر منډو یې هدف ډېر ټیټ و، مجبوره شوه چې دوهم ځلي بیټنګ وکړي. په دوهم ځلي بیټنګ کې زیمبابوې 4 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی یې ونه سوسېده. افغان لوبډله لا هم 224 منډې تر زیمبابوې ډېرې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله څرګنده کړه چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپل انجام ته نږدې شوې ده. ښاغلی بایدن چې د پنجشنبې په ورځ د کورونا په خاطر د 1900 میلیارد ډالرو د مرستې سند لاسلیک کړ وویل د مې تر میاشتې به ټولو امریکایانو ته واکسین ورکړل شي، خو تر 14 کلنۍ لږ عمره به واکسین نه شي. ولسمشر بایدن هیله من دی چې د جولای تر 4مې چې د امریکا د استقلال ورځ ده په متحده ایالاتونو کې ژوند یو مخ عادي شي. د جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تر 9.8 میلیونه ډیر کسان په کورونا وباخته شوي دي او دې ناروغۍ تر 15.1 لک د ډیرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 6.5 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بېحیایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لرې کړ.
له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د راروانې اپریل میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزی او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او د دې کې شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
په کندهار کې موسمي والګي لس ماشومان وژلي او په خوست کې هټیوالو نن د خپلو غرفو د بندولو په برخه کې د ښاروالۍ پر پریکړې اعتراض وکړ.
لومړی غوښتنه مې سروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټوله په شنه ساحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي واځ دا غرفې بل رکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې ولسمشر جو بایدن ملت ته په لومړنۍ وینا کې خلکو ته د عادي ژوند د اعادې پر پلان خبرې وکړې. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبری مجلې لومړی راپور ته پام وکړئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر محمود اوبخی مولود چاوش اوغلو وایي هیواد به د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. ښاغلی چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوحې د سولې د خبرو په دوام وي. د کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې واشنگتن د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. د امریکا نوې طرحه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندي کولو لپاره د ډیرو په نظر او له هغې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وینا یو ښه چانس دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرانس دوحه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي سو د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13 په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا، افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پرس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او د ټاکنو سمون ته لار پرانیزي او تر خوا یې د موقت یا لنډمهالي حکومت وړاندوینه کوي. خو حامد کرزي ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړي. د حامد کرزي پخوانی صلاحکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکې اونۍ تر پایه پورې د هغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. دې کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د درېیم کال د پرانیست په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولی شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا یې افغانستان ته د امریکا کولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري هیله ښیي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي د امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره ائتلاف له متحدو ایالاتونو څخه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره همداراز ویلي چې د ولسمشر بایدن په نوې طرحه کې دا ویره شته چې د ښځو حقونه څنډې ته شي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللي او له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د ښځو د حقونو فعاله الهه ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راز شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ مثال هم به خیابان آمدیم و فریاد
مونږ سخ کال د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړل چې باید برابر حق او برابر سیاسي ونده ولرو. دا سینه چې خوندزیو او پانتونونو ته ورزو او په دې سره خپل سیاسي سم قرباني کړو. مونږ په ټولو څنګه کې پیاوړې خزې لرو. اتلس کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ خزې د مخکینو اتلس کلونو له خزو سره توپیر لري.
د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوې او 9 ټپیانې شوې دي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسله مشارکت زنان، مسله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورید دی چې ډیری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله مند یو چې تر بل کال پورې وتوانېږو په ډیری دغو ستونزو بریالي سو.
د خزو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ترامپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي وربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونه خبريږي. په خوست ښار کې د غرفو هټیوالو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ له زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو بې وزلې خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. د خوست ښاروالۍ د دې راپور د جوړولو تر مهاله د دې اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ دفاع د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم دول میاشتنی اوای تحویلوی. د خوست خار د ټولنیز شورا مشر حاجی جمالتنی درسنوی خبريالانو ته وویل
دغه غرفه چې د تو سوال دی تقریبا 160 غرفه دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وکړای دی چې شنبې ورځ پر دغه تو سه ټوله باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفه چې تل رکوي دا ټوله پښنه صحه کې چې غرفه جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي واز د غرفه بل رکوي. شروال صاحب ته هر کړنه ته میګم دای مگر داس تهود به رکوی چې تخلیه شو بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلق دی اې دغه تای باید ورکی.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپه کله زمانه وېتل شوې ده زه غریب يم زه بیچاره يم ته ما ولی ته ما مشری ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دولسم څخه فارغ شوې ما پانتون څنګه کم یاب اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمبر فارغ شوای ما د مشکل اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زمانه پانتون پاتې شوای دا زما صدر کلن زوی د چنن ز چکور تر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې پلاړه سلام نه راته چې تا ته پای بډنګ شي نه زه وتاوم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته ته دکان چډنګ شي زما روزي قطه شو ما ته به دمړې سوګ راوړي.
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا هم ول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته ایسه تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنګولو پلان وو نو بیا ویل دوی ته جوازونه نوي کول. د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا غ مالیاده د قانون په چوکاټ کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یواز نه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې مونږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کچره مونږ غفتنه و نه رسیدل مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو حتی شروال مونږ ته پرون د خبره وکړه کچره سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپری بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ګوري.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو قدرمن اوریدونکو نورو موضوعاتو ته. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرون کنجونو پر ترانو ویلوې بندیز لګولای دی. د برتانی ټلګراف ورسپانې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بللی. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا غوښتې او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته په تمه دي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کې ده.
وایي تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدې پریکړې سره مخالف یم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریہ مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستې. دا پریکړه شاتګ او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تاسو په 12 کې مفارقه تر هغه چې له 12 ټولګي فارغې دم د ترانې ویلو گروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینه او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانې سب شوي او خبرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون د پوهنې وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره یې مخالفت وښود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشري پاتریشا ګاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول دي. بلخوا یو شمېر ښځینه فعالانو د پوهنې وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړي. زهرا موسوی له همدې یو ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نوي ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي. نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تایی. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبله تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي. خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیپ سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. په کندهار کې په تیره یو میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یو میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال د پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له ډاکټرانو او میندو سره خبرې کړي.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده وای چې د زوی ځیګارې تخته او ټوخی کیږي
پاپا یو ژنه چې دا څه په سوي دی شپږ واره مې و ډاکټر ته ورتلی دورې واره مې بل ډاکټر ته ورتلی پر اخر سینه بغل سوته ځیګار تخته دی واره پزه بنده و بیا غوږونه خوږېده بیا ستنې خوږېده وسه به ځیګار تخته دی ټوخی کیږي
د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومان شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکي عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي
د سای لنډه لنډه کېدل سای پورتو کښته نه خته د تنفس سم نه سوی کولی نو ډېر تازه و ډېر شدید ناروغي و چې ډېر ورته وخته تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته وروسې هغه بیا یو ورکه راکړه بله ور د دې کار مو نه کولی بس چې نهشي کولی
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تېر یوه میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي
کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خاطر مراجعه کړې وه خو د هغې جملې څخه 1900 چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړی دی دلیې مو علاج ور کړی دی او پس یې علاج سخت ایپاک جوړ کړی دی او د په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس مریضان نومروو
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات سو
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو سینه بغل سماچ نه شپخانیا ته بوتلی هلته شپږ شپې بستر و بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی بوې زه بیا بیرته کور ته راوستې نیکې سم و بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښتل زه چې نهیشه په خانیا ته بوزم هغه ماښام ډېر پذاب و ورمه شپه ډېر پذاب و نو سار ته یې نفس وختې مړ سو
په عینې وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفري په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي
د سوي وظیفوي ناست په التهاب باندې اخته شي دغه ته سینه بغل وي چې د دوه بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې بکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یخ هوا د هوا وچوالی او خپله بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په زکام اخته وي یو سړی په یو مرض اخته وي هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي
ډاکټر ظفري زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته زما همکاره فرشته نگاه د آزادی رادیو د نن ورځې د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه مانۍ کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې ژوند به ډېر ژر عادي شي صالح محمد صالح د دې وینا جزئیات اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي
زبر د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمېر یې تر 9.2 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 150 زرو زیات سوی دی ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 48 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسان